قدر من اوریدونکو السلام علیکم په یو بل خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبر اعلانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د رسنیو د مدافع ټولنې یو مسؤول
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بي پرې خپرونه کوي.
د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي و امنیتي پوسته سقوط شوي او اطلس پولیس افسر تیری لای ناچاری طالبانو که تسلیم شوی دی.
در غزنی داره نو برین ونگ وی کولا شی یا اردو پوستو تو کمک ور شی.
لای افغانستان دی بحرانی زواکونو دی وطلو دی للی پایل پا بلخ که دی امنیتی ستونجو سر بیره پر اقتصادی وضعیت هم اغیزه کرده.
خلکم پا تشویش کی دیدم دی کبل بازار خوبش پرتوگا دستی ویلی شو چی پتا پا ولار ده.
پاکستان تمالی دی چشپک میلیار دلار پور دی پیسول نانی وال صندوق تا خطر لاسه کلی چه دی خپلی بودجه کسر پور اکلی خو. آی ام ایف لی پاکستان غواری چه لون لی دی جدی اقتصادی اصلاحات را مستقلی. دی راپورن لی دی ورست پیلی گی خلوم لی دی سات مهم خبرونه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځله د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند او سیمه ییز مقامات الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباری د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اژانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړې چې امریکایي الوتکو بمباری کړې ده. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستی.
دې تیاری دلته راځي د خپلې دفاع دپاره نو چې دوی کوم هدف لري. زموږ خلک ټکان له نه اوري هغه طالبان راځي د خلکو په کورونه نه وځي. مګر یو ټک علم پر طالب باندې زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ معلومات لرو یو ټک پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشا تنبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له دریو وسلوالو سره وژل شوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري مجید له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او د طالبانو لس غړي ژوبل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال د بغلان په نهرین ولسوالۍ دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د بورکه ولسوالۍ ونیوله. د بورکه ولسوالو ویل د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دوی له دغې ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ کړی شوي وو. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 450 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهاءالدین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
په ټول افغانستان کې تر 450 ډیر کسان قرباني شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نږدې 100 کورونه سناسه تخریب شوي دي. همدارس 2500 څاروي تلف شوي دي.
جیلانی زیاته کړه چې تر ټولو ډیر کسان په هرات کې مړه شوي دي چې شمېر 22 ته رسیږي. د دې اونۍ د دوشنبه او سهشنبه د ورځو ورښتونه ډیر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبه له مازدیګرۍ د کورونا او باد خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپلو خلکو ته هم له افغانستانه د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفي تست ورسره وي او که چیرته یې تست مثبت وي باید دوې اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دوو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د عراق ولسمشر وایي هیواد څو ځله د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهم صالح د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي صالح پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل چې دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکي د یو د بل په وړاندې نرمه ژبه کاروي. کتونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنګټن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره بدله کړې ده. واشنګټن چې د سعودي عربستان له نږدې شریکانو څخه دی په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه نیوکې کړې دي. همداراز په سیمه کې د دې هیواد پر تګلارو هم انتقاد کړی دی. د امریکا پوز وای د وګ د واټن بالاستیک بي وسلې توغندې تر تجربه مخکې به تر حرکت کړ. د امریکا هوایي ځواک دا خبره پرون په یو بیان کې وکړه او څرګنده کړه چې ټاکل شوی و مینوتمن درې توغندې په کالیفورنیا کې له والدنبرګ هوایي اډې وتوغوي او اوس د بیرته دستي راښکته کېدو څېړنه روانه ده. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د دې توغندې د بیا ازموینې لپاره به وخت وټاکل شي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د توغندیو د ازموینې لپاره د خوندیتوب په خاطر ډیرو دقیقو شیانو ته اړتیا شته چې باید هر څه سم وي. مینوتمن درې توغندې اټومي وسلې لګدوي. چېډونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. څاروي له جمجمې او هډوکو ښکاري چې ښایي یو متر او سانتي به اوږد و. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمۍ څېړونکو وایي ګمان کوي چې د ډایناسور د مړینې دا ډایناسور د مړینې په وخت درې کلن و. پوهان په دې باور دي چې دا ډول ډایناسوران شاوخوا 200 میلیونه کاله مخکې پر ځمکه اوسېدل او تر ډېره په جنوبي امریکا او چین کې پیدا کېدل. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو مساوي کړې وه. وړمه ورځ مانچستر سیټي د پاریس سن جرمن ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی و. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې مئی میاشتې په 9 په استانبول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبر اعلانو په وړاندې د طالبانو وروستی ګواښ سخت غندلی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ که چیرې خبر اعلان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي جدي چلند به ورسره وشي. نور په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو خبر اعلانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راسویل سنتیر شپه په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بل واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبریالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام غندلی. په کابل کې د بریتانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلي دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ له ورځې دوی ورځې وروسته په افغانستان کې خبریالان تهدید کړي دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان د آزادو رسنیو حمایت شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما بیا ویلي دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د خبریالانو لپاره چاپیریال سم کړي. چاپیریال دې نه محدودوي او پرانیستې ټولنه دې نه بندوي. طالبانو د چهارشنبې پر ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دې ډډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. بلورته د ولسی جرګې وغړی عارف رحمانی تور پوری کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبې په ورځ په یو سری غونډه کې ویلي دي چې د یو شمېر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحمانی په وینا شاغلی سراج ویلي دي چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تېره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې دریز یا سراج خبري سمې نه دي راخیستل شوي، دا له حقیقت لرې تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تېرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یوه اصلي ساتونکي په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لورې د ناوړه ګټې اخیستنې هر را سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ دې مشخص کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسئله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خپرونه لري، په دغه خاطر چې یس یو د غد منازې اطراف تینه خوښ نه دي. د منازې اطراف هغه وخت په خوښیږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي دي چې دا خبرداریانې د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدودې شي. دا اندیښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تېر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل شول. سږ کال تر اوسه 4 خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل شوي دي. په 2000 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد وبلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوي نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امن الله کمرانی وایي و امنیتي پوسته سقوط شوي او اتلس پولیس او سرتیری له ناچارۍ طالبانو ته تسلیم شوي دي. د پوسته د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې و د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي لډو ته د دې پوسته د سقوط خبره تایید کړې. خو د غزنی ولایت سیمه ای چارواکي بیا د دې پوسته له سقوط څخه به خبري کوي. نور حال په دې رپورت کې
د غزنی ارزو سیمه اوسیدونکو وایي په یاد سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو پوسته سقوط کړای. دوی وایي دغه پوسته له 13 ورځو څخه د طالبانو له لوري محاصره و. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی هم د دغه پوسته د سقوط خبره کوي. شاغلی کامرانی د چهارشنبه په شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د ګډو افغان ځواکونو په دغه پوسته کې یو شمېر د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. شاغله کامرانی وایي تسلیم سو کسانو یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط هم طالبانو ته سپارلې دي. نوموړی ادعا کوي چې دغه سرتیری د اوبو او خوراکي توکو د نه درلودلو له امله تسلیم شوي دي.
بدبختانه د غزنی ادارې نو رهبري نه ونه سوای کولای شي د اردو پوستو ته کومک ورسي. نو نن ماښام بیا یوه داسې بده پېښه رامنځته شوې چې 18 نفره چې په هغو کې 6 نفره پولیس وو او 12 نفره اردو دښمن ته له ناچاري او مجبوري تسلیم شوي دي. یو دانه ټانک د پولیسو او دوه دانې اردو ټانکونه هم هغو له ځانه سره بیولي.
خو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي بیا دغه پوسته له سقوط څخه به خبرې شوې. د دغه ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی بیگانا وخت ازادي رادیو ته وویل
دسه راپورونه مونږ ته نه دي رسیدلي تر اوسه. جنگ جریان لري، جزئیات مونږ ته لاسته نه راغلي. هر وخت جزئیات لاسته راغلل بیا مونږ تاسو سره شریکو ان شاء الله. تر اوسه مونږ ته دسه خاص گزارش نه راغلي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په ورځ هم په دغه سیمه کې د طالبانو په لاس د ملي اردو د یوې پوستې د سقوط او وستنه سرتیرو د تسلیمۍ خبر ورکړل سوی و چې وروسته د دغې پوستې د سقوط او د سرتیرو د تسلیمۍ ویډیوګانې هم په خواله رسنیو کې خپرې سوي وې.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له تیزی دو او دغه راز له د هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره یو شمیر خلک اندېخ د افغانستان راتلونکي امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. د ځواکونو د وتلو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لړۍ پیل په بلخ کې هم د امنیتي ستونزو سربېره پر اقتصادي وضعیت اغیزه کړې. دغه راز له دغه ځواکونو له وتلو سره سم د نام نه پراخېدل لامل شوی چې یو شمېر کورنۍ خپلې اصلي مینې پرېږدي او امن ځایونو ته انکډه شي. په تېر بیا په هغو سیمو کې چې جګړو په دې وروستیو کې زور اخیستی، یو هم هلمند ولایت دی چې د لښکرګاه له لمنو ویل کېږي په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوي دي چې د لښکرګاه ښار ته کډه شي. په دې راپور کې به د یو شمېر کورنیو غږونه واوري چې ولې امنیت ته اندېښ منې دي او کوم لوري ته غواړي لاړ شي.
دیرش کلن شفیق غواړي چې د ښه ژوند په نیت په غیر قانوني توګه د مرګ په ګواښونکو لارو اروپا ته لاړ شي. د ازادي راډیو ته وویل پلار، مور، مېرمن او یو کوچنی لور لري. د ده په خبره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. شفیق نه غواړي اولادونه د جنگ او بیوزلۍ قرباني شي، ځکه یې د آرام ژوند په خاطر د کډوال کېدو پریکړه کړې ده.
موږ هم د تشویشونه لرو، خو باید وطن پرېږدو او یو خوا ته لاړ شو، یا ازبکستان خواته او یا ترکیا خواته. نو فامیل کې ځکه ښه یو او دې ځل تصمیم لرمه چې ټول سره یو ځای ګډ سره لاړ شو.
له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتو له اعلان او د سولې د خبرو د پایلې په نه روښانېدو سره د افغانستان په ډیری سیمو کې ناامني ډیره شوې ده. د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د شل کلنو لاسته راوړنو د لاسته وتو له امله د خلکو اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. دلته هر ورځ د هغو کسانو شمېر ډیریږي چې غواړي د ښه ژوند کولو په هدف هیواد پرېږدي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی 15 کلن جواد کریمی له خپلې مېرمنې او یوې لور سره بله کورنۍ ده چې 15 کاله مخکې امریکا ته د ویزې د لاټرۍ لپاره نوملیکنه کړې وه، اوس په بې صبرۍ سره د خپل برخلیک په تمه ده. ښاغلی کریمی وایي که بخت ورسره یاري ونه کړه، لویدیځو هیوادونو ته به د تګ لپاره په غیر قانوني لارو سفر وکړي. دې چې شخصي دفتر او څو کارکوونکي لري وایي د کور سامان به خرڅ او دفتر به وتړي.
با خروج نیروها حملات طالبان روز به روز بیشتر شده.
بهرنیو ځواکونو له وتو سره هر ورځ د مخالفینو حملې ډیریږي. د کورنیو اندېښنې هم ډیرې سوې دي. دا او نور دلایل لامل سوي چې کډې کولو ته غاړه کېږدم.
هغه کسان چې بهر ته په قانوني توګه ځي شمېر ډیر لږ دی، خو د غیر قانوني تلونکو شمېر ډیر. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنرۍ کسه هم بهر ته د کډه شو کورنیو کره شمېره نه لري. وایي اوس د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره خلک دوی ته ډېره مراجعه کوي. د دغه سازمان ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اروپا، امریکا او استرالیا ته د تګ د څرنګوالي معلومات غواړي، موږ د شمېر د ډېرېدو شاهدان یو.
اطلاعات چې مونږ لرو دا دي چې خلک یونیسیار دفتر ته ډیر مراجعه کوي، او پوښتنه هم دا دي چې څنګه کولی شو مونږ نورو ملکونو ته د پناهندگی درخواست ورکړو. خلک چې اطلاعات غواړي د هغې شمېرې زیات شوی ده. دا په دې معنی نه دي چې هغوی خپل کورونه او کلیو باندې پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس ډېری لویدیځو هیوادونو د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي، او له همدې له امله په زرګونو افغانان په ترکیه او یونان کې بې برخلیکه پراته دي. ډېری افغانان هم پر دغو لارو په اوبو کې ډوب شوي او ځینې په زور ستانه کړای شوي هم دي.
دغه ورځ وړاندې به په یو بل راپور کې واورئ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لړۍ پیل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سربېره دغه ورځ پر اقتصادي وضعیت هم بد اغیز کړی دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
د دې خبرونه تر څنګ د غرض د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو او نيز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په افغانستان کې د سهار 8:19 دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حملې ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره وسوه. مقاله هم دغه زیاتونه کوي چې یو ورځ وروسته په کابل کې د پوهنتون یو پروفیسور په ډزو ټپي سو او په هماغه ورځ د کندهار پر هوایي ډګر راکټي حمله وسوه. د مقالې لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستان د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایي لارو تکیه کوي، او د دې هوایي لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطره تشنه دی. مقاله زیاتوي څو لسیزې وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د محمد نجیب الله حکومت که څه هم ضعیف و، خو تر دوه کاله زیاته موده یې دوام وکړ. له دې سره د مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته له افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په سیمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې له لارې خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین په سیمه کې د توریزم په اړه اندېښنه لري. مقاله په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یوکانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې ته رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونې د دو یوکانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیته د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیو پولیټیک سیالۍ کې ښکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې لولو چې وایي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي، او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي، د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې له ګټو یوه دا ده چې که په افغانستان کې سوله راسي، 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستانه خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لړۍ پایل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سربېره په اقتصادي وضعیت هم اغېز کړی. په شمال کې سوداګري او صنایع خونه وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره په بلخ کې د ناامنۍ کچه زیاته شوې او طالبانو پر سوداګریزو توکو مالیه هم ډېره کړې. د خونه وایي په بلخ کې د پانګونې کچه له همدې عمله کمه شوې او سوداګر په هڅه کې دي چې خپله سرمایه له هېواده بهر کړي. نور په دې راپور کې
په پام کې دا چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې په افغانستان کې ټول ډېر بهرني ځواکونه له شلو کلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو تر څو راتلونکو میاشتو د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو اعلان سر له اوسه په بلخ کې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړي. د 24 کلن امید الله په مزار شریف کې د خوراکي توکو د یو وارداتي شرکت مشر دی. دا وایي چې لایوه میاشتې را پدې خو د بازار د تقاضا د کموالي په دلیل له پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه د خوراکي توکو د رالېخت کچه کمه شوې ده. حمید الله وایي چې یو شمېر سوداګر خپل پانګې له هیواده بهر متحده عربي اماراتو، قزاقستان او ترکیه ته لېږدوي. هغه په دې اړه وویل:
خلک هم په تشویش کې دي، دم دې کبله بازار په بشپړ توګه داسې ویلې شو چې په ټپه ولاړ دی. نو واردات ازبکستان مم اغنا ایوان ډیر کم شوی دی چې نور کله غټه سطح باندې د ازبکستان د بندر خوراکي توکي او نفت او ګاز افغانستان ته راتلل اوس نور کم شوی دی، او د پاکستان واردات د په خو پرتله باندې ډیر کم شوی دی.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم تاییدوي چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په بلخ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې. د یادې خونې مشر آرش یونسی اسدی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمېر له کموالي سره د طالبانو وسلوال تحرکات زیات شوي او پر پانګونه یې اغیزه کړې. هغه زیاته کړه چې طالبانو د لویو لارو د نام نه کولو سربېره د حیرتان او قنې بندرونو ترمنځ پر لویو لار له سوداګریزو توکو د باج اخیستنې کچه هم لوړه کړې. یونیسی وویل:
دوی یوه نوې نرخنامه یا یو لیست ویشلی دی چې د اقلام او توکو د جنسیت پر اساس یې قیمت هم لوړ کړی دی. موږ دا مسله د ملي امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده، خو له بده مرغه ورته پام نه دی شوی.
ځینې واړه پانګوال هم اندېښمن دي. 28 کلنه پرستو بابر یو له همدې پانګوالو ده. پرستو تر دې دمخه مزار شریف کې د کیک او کلچې د تولید یوه کارخونه درلوده. له هغې سره لسو تنو نورو ښځو هم کار کاوه، خو یوه میاشت کېږي چې د امنیتي ګواښونو په دلیل د پرستو بابر کار او فعالیت په ټپه درېدلی دی. هغه یلت د طالبانو د بیا راتګ څخه ویره بولی او وایي که ګواښونه یې په وړاندې زیات او کاري فضا ورته تنګ شي نو مجبوره ده چې له هیواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره سم دا هم له افغانستانه ووځي. پرستو ازادي راډیو ته وویل
نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و اگر طالبان دوباره خدای نخواسته در افغانستان بیاید کار و بار برکت مواجه میشه و مخصوصا ما خانمایی که با چند خان تعداد از خانما در مارکت رابی برخی فعالیت داریم وقتی که طالبان بیاید نمیتونیم که بیرون از خانه کار کنیم و کار و بار خود را دوباره رونق بدهیم.
خود بلخ پلیس بیا وایی چه امنیتی وضعیت تر کنترول لانده دی. ده بلخ دی پولیس ویاند عادل شاه عادل ازادی راډیو ته وویل چې هم د هوس په چهار بلاک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. عادل په بلخ کې له سوداګرو څخه د طالبانو د باج اخیستنې موضوع هم رد کړي. خو طالبانو بیا ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې له سوداګریزو توکو مالیه ترلاسه کوي. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دا هیواد یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی اس تلویزیون په 60 دقیقو پروګرام کې ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد د پرېښودو په معنا نه دي. ښاغلی بلینکن ډاډ څرګند کړی چې امریکا به افغانستان ته په اقتصادي، بشري او پراختیایي برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان تملر چې شپږ میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال وجهې صندوق یا آی ایم ایف څخه ترلاسه کړی او د خپل بودیجې کسر پوره کړی، خو د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان څخه په اقتصادي برخه کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزیر وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې پیل کړي دي چې د شپږ میلیارد ډالرو پورونو شرایط آسانه کړي. شوکت ترین وویل کومې غوښتنې چې آی ایم ایف کړي دي سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق د دې پورونو له ورکړې سره په 2019 کال کې مشروطه موافقه کړې وه. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې په ورځ هم وویل چې اسلام آباد غواړي چې آی ایم ایف څه اسانتیاوې راولي. شوکت ترین تیره میاشت د پاکستان د مالی وزیر په توګه وټاکل شو او دا په تیرو دوو کلونو کې د مالی څلورم وزیر دی چې په پاکستان کې ټاکل کیږي. د روټرز اټرانس په وینا د هغه موده ده چې د پاکستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی. د پاکستان مالی وزیر د پیسو د نړیوال صندوق د پور د شرایطو په اړه وویل چې له اسلام آباد غواړي چې د مالیاتو د راټولېدو په سیستم کې اصلاحات راولي او د بودیجې د کسر لپاره لارې چارې ولټوي چې دا شرایط د ښاغلي ترین په وینا سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان د آی ایم ایف له غوښتنې سره سم تر اوسه څو ځله د برېښنا بیلونو لوړ کړی دی. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې خلک له انفلاسیون څخه په تنګ دي او د تعارفې د زیاتوالي گنجایش نشته. د پاکستان د 2020 او 2022 کلونو د بودیجې د وړاندې کولو لپاره څو اونۍ پاتې دي. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو پور ورکړه ومنله چې د دې هیواد له بودیجې سره مرسته وشي. خو دا هیواد چې 260 میلیونه نفوس لري د اپریل په میاشت کې د بیو تورم 12.1% ته ورسید چې دا په تیرو 12 میاشتو کې تر بل هر وخت لوړ دی. پاکستان تیر کال 0.4% اقتصادي وده وکړه او د راتلونکي مالي کال لپاره د 3% ودې اټکل کوي، خو د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې ممکن د پاکستان داخلي ناخالص تولید 1.5% وده وکړي او دې هیواد ته پکار دي چې د اقتصادي ودې هیلې راکمې کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې په لزګونو کسانو د سیلونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي د وروستو سیلابونو له امله تر اوسه تر 45 تنه ډیر مړه شوي دي. غلام بهاءالدین جیلانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي. د هغه په وینا د وسیلونو په دغو ولایتونو کې تر 300 ډیر کورونه تخریب کړي دي او نږدې زر کورونه څه ناڅه تخریب شوي. همداراز 2500 څاروي هم تلف شوي دي. سیلابونو دغه راز په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. تر هرات وروسته غور دوهم ولایت دی چې د سیلابونو له امله سخت ځپل شوی او په هغه پسې بدخشان، میدان وردګ، بامیان، بغلان، سمنګان، دایکندي، خوست، اروزګان، فراه، پنجشیر، سرپل، بادغیس او تخار هم هغه ولایتونه دي چې د بارانونو له امله سیلابونه پکې راوتلي. په دغو ولایتونو کې مرګونې سیلونه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر دغه راز وایي چې له سیل ځپلو سره د مرستې لړۍ روانه ده. په کومو کورونو کې چې خلک مړه شوي هغوی ته 50,000 افغانۍ ورکول کېږي او د ټپي له کورنۍ سره 25,000 افغانۍ مرسته کېږي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې دي. د وزارت مرستیال ویان فوادامان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز چارواکی او دغه راز د یو امریکایي له قوله ویلي وو چې په دغو بم د په هلمند کې په وروستیو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده او دغو بمباریو په نتیجه کې د طالبانو د پرمختګ مخه ډب شوې ده. د بغلان چارواکي وایي په نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتمولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاری مجید له دریو وسلوالو سره وژل شوی ده. وسلوال د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د بورکه ولسوالۍ ونیوله. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه تر 450 تنو ډیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. غلام بهاودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې له مازدیګرې د کورونا او بعد خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دوو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. د عراق ولسمشر برهم صالح وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. هغه پرون په یو آنلاین غونډه کې وویل چې د دوو دوسیالو هیوادونو ترمنځ شخړو د را کمیدو په هدف دا خبرې ترسره شوې دي. د امریکا په وزوی د اوږده واټن بلاستیک بې وسلې توغندې تر تجربې مخکې بیر تر حرکت کړل. د امریکا هوایي ځواک دا خبره پرون په یو بیان کې وکړه او څرګنده کړه چې ټاکل شوی و مینوټ من درې توغندې په کالیفورنیا کې له والډنبرګ هوایي اډې توغوي او اوس د بیرته دستي حرکت کېدو څرګنده روانه ده. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. څاروي له جمجمې او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو اووه سانتي به اوږدو. پوهان په دې باور دي چې دا ډول ډایناسوران شاوخوا 200 میلیونه کاله مخکې پر ځمکه اوسېدل او تر ډېره په جنوبي امریکا او چین کې پیدا کېدل. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. د اروپا د اتلانو د جام وروسته یا فاینل لوبه به د روانې مې میاشتې په 9 په استانبول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي. کوم غوښتي وي چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخ پیلېږي. د ماخام تر 8 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 صفه صافه او وازی اورېدل شي. نور د راپورونو او مطلب د خبرېدو لپاره وخت نشته خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منئ. دا دیونی په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبري کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګ امیر خغلې ابي برحمان ملک زاده ده. ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو ک د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبري وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی.
مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول شوي دي. او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو معلول لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولای شول چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفې واخلي. پرته له دې چې موږ د معلول لرونکو وګړو سره یا د دوی ته چې څنګه چلند یا څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی